نن دوشنبه ده دلندیا قوس اتمه د نومبر 9 د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو شرغلاست وایو په راپورونه کې راځي. د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر رامنځته کولو ټینګار وکړ.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز ده کارچی کارچی بلونن افغانستان ده
پا افغانستان که پا سمدستی تو گرده تلپات سولی او ثبات را مستقول مهم دی زکه ده هیواد لستر بشری او اقتصادی بحران سره مخ دی.
ده مدافع وکیلانو ده طولن زینی غری وای چی طالبانوی دفتر تغلاله دی پکنده هر که گنه چی زینه انزورگرانی ده طالبانو ترواکمانی و روز ده پر کورونو ناسته دی.
من پا کور که خپل فعالیتونه کوم خو بیا هم کل نکل خپل سدن روزم و همه چی آقوی رایت رحمه نمی
د ایران امنیتی ځواکونو په اصفهان کې د اعتراضونو پر مهال سلګونه مظاهرچیان نیولي.
چادرهای متحصنی را جمع کردن، آتیش زدن.
د معترضانو خیمې ټولې کړې او اوري ور واچول. هغه ځای و چې وضعیت غیر عادي شو.
د خبرونې په دوه منی مې کې د ورکو اجزانو د لټي پروګرام اوریدلای شئ. په یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. اروپایي چارواکي وایي طالبانو دا افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکاري غوښتنه وکړه. په لوګر کې د وسلوالو نشتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تاجکستان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. اروپایی چارواکی وی طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکاري غوښتنه وکړه. اروپایی ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون اوړم ورځ په دوحه کې د اروپایی ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایی ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې یا EEAS په یوه اعلامیه کې ویلي له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه لري، بلکې دا خبرې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي او دا خبرې داسې مهال وسوې چې ټاکل سوې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې په همدې دوحه ښار کې نن دوشنبه پیل سي. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. آریانا افغان هوایی شرکت وی سعودي عربستان ته له راروان شنبه وروسته ځانګړي الوتنې پیلوي. دغه شرکت پرون ناوخته په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه اطلاعیه کې ویلي د سعودي عربستان چارواکو په ریاست کې له افغان سفارت سره موافقه کړې چې په دغو پروازونو کې هغه افغانان سعودي ته یوسي چې مخکې هلته د کرونا یو ډوز واکسین لګولی وي او په توکل نه اپلیکیشن کې نمونه ثبت وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره نږدې ټولو هیوادونو ته الوتنې وځنډېدې او تر اوسه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. په لوګر کې د وسلوالو نشتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینو سیمه ییزو رسنیو او اژانسونو راپور ورکړی چې پرون یکشنبه په دې نشتې کې 2 طالبان وژل سوي او 5 ملکیان ټپیان سوي دي. راپورونه زیاتوي چې نشته په پاسپورت ریاست کې د پاسپورت د ویش پر سر سوې ده. په لوګر کې د طالبانو چارواکو رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د لوګر د پاسپورت ریاست یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نشته د دوی له ساحې د باندې په قراول کې سوی او یوازې یو طالب وژل سوی. سرچینې د ملکیانو د ژوبلېدو په تړاو څه ونه ویل. په لوګر او شاوخوا 8 نور ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر له شنبه پیل سوی، خو د راپورونو له مخې د خلکو ګڼه ګوڼې ځینې لانجې جوړې کړي دي. د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د مذاکرو پر مهال چارواکو د هغو اعتراض کوونکو پر خلاف د جنایي تحقیقاتو د نه کولو ژمنه وکړې چې د دغه کورواکي ولایت په مرکز خاروخ کې له تېرې پنجشنبې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي دي. یوه فعال د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو سره دا خبرې کړي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده. په خاروخ کې اعتراضونو وروسته له هغې پیل سول چې یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و سخت ټپي کړ چې وروسته یې سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبه دغه مړی د دغه ښار مرکزي میدان ته یووړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ګڼو اروپایي هیوادونو د کرونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د کورونا وایرس دغه نوی بڼه لومړی په جنوبی افریقا کې ثبت شو چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له جنوبی افریقا سره پرتاګ راتګ محدودیت ولګوي. بریتانیا، بلجیم، جرمنی، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د نوی بڼې د مثبتو پیښو ثبتېدل یې تایید کړي دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې دغه پیښې زیاتره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبی افریقا یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو له چارواکو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوه ګوندونو د دغو ټاکنو عمده ګټونکي ګڼل کیږي او د نوي څوکیو له جملې یې 45 ګټلې دي. اته جوړت یا پلار وطن ګوند د رایو 14.6% اشینیم یا باور ګوند 13.3% او ینتیماک یا توازن ګوند 10.95% رای خپل کړی دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 10% خلکو رای ورکړی دي. کارپوهانو تر ټاکنو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا په اړه اندېښنه ښولې وه، ځکه دا له یوه کال څخه په کمه موده کې په قرغیزستان کې څلورم وار ټاکنې دي. د تایوان هوایي ځواک پرون وروسته له هغې خپلې الوتکې په بیړه پورته کړې چې د چین 22 جنگي الوتکې د دې ټاپو د هوایي دفاع ساحې ته ننوتلې. د تایوان دفاع وزارت ویلي چې په چینایي الوتکو کې 15H6 بم غورځوونکي الوتکې، 13 جنگي الوتکې او یوه تیل لیږدوونکې الوتکه شامله وه. د چین دغو الوتکو د تایوان جنوبي ساحل ته څیرمه الوتنې وکړې. چین د تایوان د دفاع وزارت د څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. پیټر فیالا پرون د چک جمهوریت د نوي صدر اعظم په توګه تایید شو. د ولسمشر میلوش زیمان دفتر یکشنبه اعلان وکړ چې د ښاغلي فیالا د تاییدي مراسم له پراګ څخه بهر د ولسمشر په استوګنځي کې ترسره شول. او 50 کلن شیاړخی سیاستوال پیټر فیالا په چک جمهوریت کې د مدني ډیموکراتیک ګوند یا CDP مشر پاتې شوی. هغه د تیرې میاشتې د عمومي ټاکنو د ګټلو لپاره له دوو نورو وړو ګوندونو سره یو ائتلاف تشکیل کړ. ائتلاف وتوانی چې د مخکنی صدر اعظم اندری بابیش په مشرۍ واکمن ګوند په خورا لږ توپیر مات کړي او د هغه واکمنی پای ته ورسوي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونه درا پورونو برخه ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. اردوغان د اقتصادي همکاری د سازمان یا ایکو 15 سرمشریز ته د وینا پر مهال د افغانستان په تړاو خبرې وکړې. هغه زیاته کړه ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز د کارچی کارچیه بولونان افغانستان دا
په افغانستان کې په سمدستي توګه د تلپاتې سولې او ثبات را منځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو رئیس د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضع مخ په خرابېدو بلل شوی. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپله کډوالۍ تاړ شوي. دې مسئلې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا هغو چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کیږي، اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورماتې کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
تم بلګې مزه اتکلیجک
د کډوالو د کړکیچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغیزمنولای شي باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیه سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندویه فعالیتونه زیات کړي.
طالبان چې له نږدې څلورو میاشتو واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر ځنډنی شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکیچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپله لومړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته، خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي، یعنې شاوخوا 20 میلیونه کسان، له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې ځینې غړي ادعا کوي چې دفتر یې د طالبانو لخوا تړل سوی او ټول وسایل یې غصب سوي دي. طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې یوازې د دې ټولنې غړو ته ویل سوي چې له عدلي وزارت څخه جواز واخلي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنه له طالبانو غواړي چې دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي. د یادې ټولنې ځینې غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر د امر پر بنسټ دغه ټولنې دفتر د روان لمریز میاشت په 2 نیټه غصب او مهرلک شوی دی. د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنې وغړي لینا احمدي
انجمن از طرف طالب
د ټولنې دفتر څلور ورځې وړاندې د طالبانو لخوا غصب شو. دفترونو ته ننوتل او ټول وسایل مورلاک کړل. هیڅ چا ته د کار اجازه نه ورکوي. اوس هیڅ یو کارکونکی ته دفتر ته د ننوتو اجازه نشته.
اغلی احمدی وی دغه ټولنه د وکیلانو د پیسو په ملاتړ جوړه شوې او هیڅوک د غصب حق نه لري. د دې ټولنې وبل غړي تمنا صدیقی بیا وی د طالبانو لراته ګروس ټول مدافع وکیلان له سخت ستوندو سره مخ دي.
سما هیله د اوسنۍ دولت د طالبانو د دولت څخه دا دي چې طالبان اوس په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې غواړي خپل یو په معیار برابر حکومت جوړ کړي او په داسې یو حساس حالت کې کادري او متخصصو کسانو ته اړتیا ده. که په عدلي او قضایي وي او په اداري او په نورو بخشو کې حتما باید ځوانان وي چې هغوی سره مرسته وکړي تر څو چې خپل یو ستاندارد حکومت جوړ کړي.
دغه مدافع وکیلان وایي خلک دوی ته اړتیا لري او په قضایي برخه کې د مدافع وکیلانو نه فعالیت کولی شي په حکومت کې د بې نظمۍ لامل شي. خو د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعاوې ردوي.
دغه ټولنه نه ده تړل شوې، یوازې دومره ورته ویل شوي چې د عدلي وزارت څخه د فعالیت جواز واخلي تر څو د وزارت تر څار لاندې وي. دغه ټولنه آزاد ده، خپلې ټاکنې کولی شي، خپل وکالت کولی شي، خو د رشوت او فساد د مخنیوي لپاره ورته ویل شوي چې جواز دې واخلي.
د معلوماتو له مخې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه په 1400 کې جوړه او په همدې کال کې د مدافع وکیلانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړ. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې تر دا مهاله شاوخوا 6000 وکیلانو د دې ټولنې خوا د وکالت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې شمېرې 1500 ښځې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست په کندهار کې د شزینه انزورګرانو زده کړې درېدلې دي. په دې ولایت کې مخکینی لسګونه نارینه او شزینه زده کوونکو د انزورګرۍ، نقاشي او خطاطۍ زده کړې کولې. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې سوې دي. یو شمېر له دغو نجونو چې انزورګرۍ پرې ایښي او په کور کې تمرین کوي له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د انزورګرۍ د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپلې رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو غونجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامي، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلی. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامۍ هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنم و بتانم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما ده خانه
موږ له دې خاطر چې له یادم ونوځي او لا ش تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچیر موږ ته اجازه راکړل سي ډیر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و بتانم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلن معصومه چه تازه در رسامه د زده کړو په کورس کې شامل سوی و اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري ل خپل ښوونکو همکاري غواړي.
سامی می هم کله چې شروع کې ډیر خوشاله و مبد کار می پر کول خو کله چې دا جنگونه شروع سو د نوې نظام را نور تولنت نو لارم خو په کور کې می رسامي کوله خپل فعالیتونه می اجرا کوله او امداسي اوسه می دمه ور کوم په کور کې خپل فعالیتونه کوم خو بیا هم کله نه کله خپل صدانه زنګ و هم چې هغه را ته راهنمایي وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینه وو ته د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه وو ته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې التا کار کاوه. البته په تیر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق علاقه ډیره کمه سوې ده. همجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع سوي. نو کله چې دا شروع سي بیا به نو معلوم سي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی سي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزالعمل ته پتامه دی.
دا چې د دې دپاره تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه کوم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخته انتظار دي څو دې ته اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام لپاره یوازی څه راسي او بیا د هغه په اساس باندې دې ته د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
ازادي رادیو ته غواړی است. اوس به اسمت سروان را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو پر پټو فعالانو چې د هغو له وخت رسېدو وروسته افشا شوي لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د طالبانو د پټو کسانو به عموما ژیرې خریلې وي، جین یا کاوبای پتلونونه به یې اغوستل او د لمر عینکې به یې په سترګو وي. دوی کلونه د افغانستان د حکومت په وزارتونو، پوهنتونونو، سوداګری مرکزونو او مؤسسو کې کار کاوه، خو کله چې د اگست په میاشت کې درست امریکایي پوځیان ووتل، دا پټ فعالان په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې راښکاره شول، خپل ګاونډیان او همکاران حیران کړل. خپلې پټې کړې وسلې راوېستې او پر ښار د کنټرول لپاره له داخله له طالبانو سره مرسته وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي هغه اساسي رول چې دغو کسانو یا د پټو شبکو لوبولې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو درې میاشتې وروسته اوس څرګندې شي. د طالبانو یو مشر مولوي محمد سلیم سعد چې د طالبانو تر واکمنې دو مخکې په پلازمینه کابل کې د انتحاري او هدفي بریدونو مسؤلیت درلود، وایي چې دوی په هر اداره او مؤسسه کې ایجنټان لرل. هغه کسانو چې لوړاندې په کابل کې اوسېدل د کابل د سقوط په ورځ د شار د ستراتیژیکو برخو کنټرول په لاس کې واخیست. وال سټریټ ژورنال لیکي مولوي سعد د حقانی شبکې په بدري ځواک پورې تړاو لري. دی وایي حتی په هغه دفتر کې چې اوس د په لاس کې دی، یعنی د کابل د هوایي ډګر د امنیتي قومندانۍ په مرکز کې کسان لرل. د بدری ځواک یو قومندان محمد رحیم عمری چې په پټه په کابل کې طالبانو ته کار کاوه، په دې شار کې د موبایلو کاروبار کاوه. دی وایي چې له دولستانو نورو سره د اگست په 15مه د شار په ختیځ کې د افغانستان د ملي امنیت یو دفتر ونیو، د هغه کارکونکي بي وسلې کړل او پرې نشودل چې کمپیوټرونه او اسناد لمنځه یوسي. مولوی عمری وای چې بدری ځواک بیلابیل دندې پر مخ وړلې. یو برخه وسلوال جنگیالی وو، بلې برخه د بسپنی یا چندې ټولولو مسؤلیت درلود او یو برخه په تبلیغاتو بوخته و. او د هیل رسپانی بیا د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند پر لمړنۍ وینا لیکنه خبره کړې ده. د رسپانی لیکنې سره سم مولا حسن ل امریکا وغوښتل چې د افغانستان بانک میلیارډونه کنګل کړي ډالر آزاد کړي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت په اوسنی بحراني وضعیت تورن کړ او ویل چې دا بحران د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې پیل شوی وو. نړیوالو مؤسسو په زلونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداري ورکړی دی. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته بېوزلي زیاته شوې او کاروبار خراب شوی دی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې حمله هم ډېرې شوې دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې تیره اونۍ وویل د پورونو د نه ورکولو په خاطر ممکن د افغانستان اقتصاد په راتلونکو څو میاشتو کې وپاشل شي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړې چې د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې او د غذایي امنیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي.
او سم د سیمې په اړه ایرانی ځواکونه په اصفهان ښار کې سلګونه مظاهره چن نیولې دي. خلک د ایران په دې ولایت کې د اوبو د نورین په خاطر په اعتراض راوتلي و چې د حکومتي ځواکونو لخوا وځپل سول. د امنیتي ځواکونو لخوا ژوبل سوي لسګونه مظاهره چن روغتون ته انتقال سوي دي. نور له صفی الله استنګزی ناوري.
تر پرون ناوخته په اصفهان کې ایرانی ځواکونو 204 لسنه هغه مظاهره چن نیولې و چې د اوبو د ناورین په خاطر د اعتراض په پار وتلی. د مظاهره چانو د زپلو او نیولو غنې ویډیوګانې په خواله رسنیو خبري شوي. په یو کې د اصفهان یو څنډه کې یو ډله خلک د پولیسو لخوا د ټپي شوي سپینګيري شاوخوا ورټول دي. ډډه لساچمو ډکه ده. د تورته لزګونه کسان د پولیسو لخوا ټپيان شوی. د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د مظاهرو د ماتولو او مخنیوي لپاره په خلکو باندې اوخکي بهونکې غاز او ربړي مرمۍ کارولې. د ایران د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې 13 تنه مظاهره چان په سترګو لګیدل او ژوبل دي. ټپيان دم ګړې روختون توړل شوی. واشنگتن میشته ایرانی کارپو علي افشاري د آزاد اروپا رادیو فردا څنګه سره په مرکه کې ایرانی ځواکونه تورن کړل چې مظاهره قصدن په تاریخوالی اړولې.
چادرهای متحصلین را جمع کردن آتیش زدن
ده معترضان و خیمه طول کری او اوری ورواشا و غذای و چه وضعیت غیر عادی شو او ده تل پتیر مظاهره پا تاوتریخ والی وارولی حتی وکره چه فضا غیر طبیشی او لحق وروس ده خلق و سره برخورد وکر او وی زپل
کبرا انجام دارن.
دیران ده بشری خون سازمان زیادتوی چه د مظاهره چانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده او ګڼي هغه سپینګيري کلیوال دي چې د شپې مهال د اصفهان له یو محبسه نامعلوم ځای ته وړل شوی. ایرانی چارواکي بیا په دوه ورځو کې د نږدې 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې پولیسو په پوره احتیاط د زیات شور مخه نیولې. د ایران په اصفهان کې زرګونه کسان چې اکثر یې بسګر دي د اوبو د کمیدو او رامنځته شوي ناورین په خبرګون وتلي. د ایران لوړ پوړو چارواکو تر اوسه د دې مظاهرو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د ایران په پارلمان کې د اصفهان د خلکو استازو او امنیتي چارواکو دا مظاهره د دوی په خبره د دښمن او انقلاب ضد کړیو پورې تړلې وي. په ایران کې د مظاهره چانو ځپل یو اوږده مخینه لري. د 1999 کال په لړم کې د ایران په ټولو ښارونو کې لکونه خلک د اقتصادي ستونزو، بیوزګاریو او د چارواکو پر ضد لاریون ته وتل چې په پراخه کچه وځپل شول. د امریکا د هغه وخت اداري ویلي و چې ایرانی پوځیانو او بسیجیانو شاوخوا 1.5 زر کسان وژلي او زرګونه نورې ټپيان کړي. دا تورونه ایرانی چارواکو رد کړل او یوازې د شاوخوا 260 کسانو وژل کېدل تایید کړه.
ځینې اروپایي هیوادونه په ځنګړې توګه فرانسه هر کال د بهرنیو محصلانو لپاره د لیسانس او ماسترۍ په کچه سکالرشیپونه اعلانوي. یو شمېر افغان محصلان چې په دې سکالرشیپونو کې د ګډون هیله لري ډېر وخت د دغو پروګرامونو له اعلانه ناخبره وي او یا هم په غوښتنلیک د نه پوهېدو له خاطره له دغو چانسونو بې برخې پاتې کیږي. خو په فرانسه کې د پښتون ځیرک په نوم یو افغان محصل د انټرنیټ له لارې افغان ځوانانو ته د نړیوالو پوهنتونونو په سکالرشیپونو کې د ګډون لارې چارې ښیي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه ورسره مرکه کړې ده.
اکثر افغان محصلان شکایت کوي چې په نړیوالو تعلیمي بورسونو کې د ګډون چانس نه پیدا کولای. تاسو یې لاته بولی او خپل تجربه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې د نړیوالو سکالرشپونو لپاره زموږ افغان محصلین پر شرایطو نه دي برابر. ډیر کم خلک شرایط پوره کوي او بیا دغه وروسته غوښتنلیک نړیوال سکالرشپونه ته سپاري. ولې لویه ستونزه دا ده چې په اوسني شرایطو کې د نړیوالو سکالرشپونو معیارونه ډیر لوړ دي او رقابت ورځ تر بلې زیاتیږي. دلته چې سکالرشپونه اعلانیږي په هغه کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه ډیر فعال په شرایطو برابر او وړ کسان خپل غوښتنلیکونه ورته سپاري، نو د افغان محصلینو ستونزه دا ده چې شرایط نه یې پوره کړي او په هغه سټنډر باندې په هغه معیار باندې نوي فارغه سوي چې دوی وکولای سي د رقابت له لارې سکالرشپونه وګټي.
هغه افغان ځوانان چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو هیله لري خو له دغه ډول ستونزو سره مخامخ ویل که تاسو چې اشاره ورته وکړه، دغه لپاره څه کول پکار دی او تاسو په شمول هغه افغان محصلان چې اوس په بهر کې دي له دوی سره د خپلو تجربو او مهارتونو په شریکولو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
موږ مسؤلیت لرو، مسؤلیت لرو چې څه چې مزدوي هغه تر خپلو افغانانو پورې ورسو. په دغه برخه کې نهایت ډیر کار ته اړتیا سته. بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه شرایط نه دي آماده چې داسې یو کنسلټنسي یا مشاوریتي نمایندګۍ د دولت له لوري یا د خصوصي سکتور له لوري پرانیستل سي تر څو د محصلینو سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. پوهنتونونه کې دا مشکل سته تر اوسه پورې چې هغه فقط پر درسي سیستم باندې چې په افغانستان کې دی پر هغه باندې یوازې فوکس کوي او بهر ته د محصلینو لیږل دا تر اوسه پورې هلته د یو ستونزې په شکل پاته ده. ولې موږ شخصا ما د تیرو دوو کلو راهیسې دغه د سکالرشپونو په سیزن کې کوښښ دا کړی دی چې د واټساپ ګروپ له لارې، د زوم له لارې، د فیسبوک له لارې سکالرشپونه د ملګرو سره، د افغانانو سره شریک کړو او تر څو دوی وکولای شي په دې برخه کې غوښتنلیک ورته وسپاري او که کومه ستونزه پوښتنه ولري زه په هغو کې مرسته ورسره وکولای شم.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو پوهنیز بهیر هم ټکنې کړي او په یوه وخت کې بهر ته د افغان ځوانانو لیوالتیا هم زیاته سوي. کپلان د توګه وایس چې علاقمند ځوانان څنګه او په کوم معیارونو باندې کولای شي چې په نړیوالو سکالرشپونو کې ګډون وکړي؟
هر لپاره باید موږ هدف معلوم وي او هدف مو دا وي چې موږ زده کړې کوو او د زده کړو لپاره باید شرایط دي. زه ټینګار په دې کوم چې موږ شرایط باید پوره وي، پوره آماده وو، ذهنن باید آماده اوسو، اسناد مو باید آماده اوسي، بیا کولای شو. ولې د سکالرشپونو لپاره په عمومي توګه تقریبا شل ټکي دي چې هغه په نظر کې ونیول سي چې ځینې یې اکاډمیک دي، ځینې یې شخصي توګه زموږ ځینې اسناد دي چې باید موږ د ځان سره ولرو، ځینې زموږ ادارې دي چې هغه د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، مثلا پاسپورت، تذکره، کارت تولد، خپل عکسونه باید ولرو، د پونتون اسناد باید ترجمه وي، همدارکم سی وی یا خلاصواني موټیویشن لیټر دي، ریکمنډیشن لیټرونه باید موږ د پونتون سره اخستې وي، د انګلیسي ژبې نړیوال سند ټافل او ایلټس دا باید ولرو، او کم مالی امکانات چې لرو، بانکي حسابونه دغو اسناد باید ولرو، د انټرویو لپاره باید ذهن آماده اوسو. او مهمه خبره دا ده چې خپل ځان سره د فیصله کړی وي چې زه زده کړې کوم په زده کړې کې نور مختصم، دا غوښته دي چې باید افغانان ځوانان ورته آماده وي او ځان ورته برابر کړي.
په فرانسې کې میشت افغان مواصل پښتون ځیرک و چې د انټرنیټ لالاري افغان ځوانونو ته د نړیوالو پانتونونو په سکالرشپونو کې د ګډون لارې چارې ورشي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هر برخه کې لوړې ژورې درلودې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوالې مالی او بشري مؤسسې پر لپسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي، خو طالبان وایي چې امنیت راوستلی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره یې لاره هواره کړې ده. اسمت څارون په دې اړه تفصیلي راپور برابر کړی.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختمې شوې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د سه هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالون کې هغه د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ کې پښپا ورس کې چاته هیڅ نو اثر خوګي واخازي او زورونه نسته. د ډیر لوی هدف وو د خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزې سره مخ شي کړهونه لیدلو او د ډیر لوی لاستراوند نه.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی، که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودریږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی غزیر می چې دوی درلودلی هلته او امانات و با مفاد یا بی مفاد دا خپل امانات بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلای او شرکتونه هم نشي کولای چې کچيري هر عمر چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلای. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج تیرونی وویل چې طالبانو په خپلو 8 اویا کاري ورځو کې 6.915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولیدو ته به اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامل معنا ټولیږي او ملي بودیجې ته ځي، چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل، د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مسایل د سیمه امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لوی پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د موضوع استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې وي، ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غزولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني، خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په تیره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغیز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې پیل شوي وي، خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره اوج ته ورسېدي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرف دله او له بلې خوا کومکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفت وکړ او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې، د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې، د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول، او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یو لار دا ده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی شغل حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې خپل سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت کچيري سیاسي منفي اغیزه قربان نه وي، په بل قوتوګه ډیر امکانات لري. مثال په توګه مر ډیر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منلسوي حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه، اقتصادي ودی ممکن نه دی. پانګونه کلکی سره مخامخ کیږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، IMF ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پنګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پنګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هلمند یو چې زموږ سیاسيون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
شاغلی حافظي وایي 100 ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1 میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی چینو د چیر حکومت په وروستیو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس و نه لري، اقتصاد په ټپه دریشي. د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي، د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي، افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغیز ته اړتیا نه وي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکو سوي عزیزانو قدرمنو منوالو ته وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځ دغه خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو، په دې ورستی وختو کې د هغو پیغامونو شمیر کم سوی دی چې په هغه کې به تاسو د ځینو پیدا شوي کسانو په حقله معلومات راکوه، خو زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو زموږ څخه دا هیله کړې ده چې د دغو پیدا شویو دوستانو په حقله پیغامونه دوی ته بیا هم تکرار کړو، ځکه چې دوی ټوله دغه پیغامونه نه دي اوریدلي او غواړي چې بیا یې ورته خپاره کړو. نو موږ د دغو اوریدونکو دغه هیله ترسره کوو او په دې خپرونه کې به لومړی ځینې هغه پیغامونه چې ستاسو د پیدا شوي عزیزانو په حقله معلومات راکوي درته خپاره کړو، او تر هغه وروسته به بیا ستاسو د ورکو شویو دوستانو او خپلوانو پیغامونه سره واورو.
سلامونه ونی کهله د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو، زه کشمن ترخیلیم د کابل ولایت د دې صاحب زول سوالینا. دوستانو، د ورکو شویو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام فیدم تمو د مخ یو کس په نام د مسعود خرمی ماته زنګ وهلې او ځانې د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي کې وازه د شپه کله مخ کې دلته راغلی وم، بیا شپه کله زندانی وم، اوس ځانه خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. د ما د ټلیفون شماره ده 0909 21 21 01، بل شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نیسم، خدای په امان.
بلی، السلام علیکم. بخبری ساعت احواجم ده کندهار ولایت سخه نازادی راجی طول همکاران وردون که سلامون کن تجیشی لگی جور رو خوش خوشحاله بیه تو تنبور ریو علا پیدا کردی چی تو پیزدون سکال دی کې سره جوانه یم دې په دې ورځې د لشکرګان د کندهار تر غلې دي کچېړې کلیوال ما ژغه او نه څور کښې دې بوج ما ته په دغه ټکو کې شمیره اړې کولې سي 0 0 5 2 1 2 شمیره زلګا 0 5 2 2 2 2.
بلی، السلام علیکم. د زادی رادیو ټول د نورو دمو څخه سلامونه او نیکې لرونه کوم تم له هیله چې شبه زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کېږي چې دی وایي چې یو کال کېږي زه ورک سوی یم. څه 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 دې تکلیف هم لري، خپل نوم نس یاد والی، کله کله نوم یاد کړی، زما نوم رپی ولا دی. هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي زه به خپل شمیره ورته اعلان کړم 0 4 8 8 6 0 0 اته د واره سلور سلور بیا دوه بیا ته د دغه شپږ شپږ داش د نصف قامت وینسي. ازادي رادیو د خبرې روان.
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او رجنکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرې رم. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي، لکه اسبی ستونزم لري دلته ورنه نادر کښوې مون سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0.
قدرمن اوریدونکو داوه هغه پیغامونه چې ستاسو د ژوند په داسي بیا ځانو پاک لې معلومات راکاوه په دې هله چې ستاسو کوم دوست او خپل په دې جمله کې وي نو اوس به هم راسو ستاسو د ورکو سو ځانو په حق لبا ستاسو را رسیدلي پیغامونه په ګډه سره وو.
مالیا د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتو. محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق د ملا عمر خونځی د حاجي ملا واشا خون مسی دی د جوزجان ولایت دی د قوشتې د ولسوالۍ د ترمن ولدي د کلي دی نامبورده دا تقریبا اته میاشتې کېږي زموږ سره غره کدی نشانې یې دغه دی چې پر اصل از معیوبه دی راستن از پر بندو باندې زخمون لري، پر سنگل باندې زخمون لري، ګوتی چنګک دي. نو دغه کثیر امارات د مسولینو یا امارات اسلامي د چا سره بندي هم دې مهرباني عامه د خپل مشت خبر راکی، او که هر ورته معلومي هم دې مشت خبر راکی، مهرباني به یې خپل جایزه دې واخی، شیرینی دې واخی، مشت دې په دغه شمارو باندې زنګ وي. صفر وسو ناتیا پنځه سو څلوېښت څلور سو څلورویشت، صفر وسو ناتیا پنځه سو څلوېښت څلور سو څلورویشت، بله شماره صفر وسو واتیا اته شپېته شپاړس شپږ اویا. او د پروګرام د چلوونکي تو روشان صاحب سره مې دا هیله ده چې دغه زما پیام نشر کړي او په خپل پروګرام کې راولي. وسلام ستاسو دایمي همکار قاري محمد ایوب پښتون.
بلی السلام علیکم، زه محمد خالق ته زابل ولایت شمزود ولسوالۍ د سپینه د کلي اوسېدونکی یم. زه د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. موږ سړی په نامه د هاشم خان پنځه پنځوس شپېته کاله عمر لري، څلور میاشتې کېږي چې د کوره نادرکه ده. واړه واړه ماشومان یوه ښځه یې پاته ده په نارو په بغارو دي. هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دی ما ته زنګ ووي د خدای د پاره. صفر اووه یوولس یو نوي دوه اتیا څلور دېرش، یوه شماره بله صفر اووه یوولس یو نوي یو اتیا څلوېښت، یوه شماره صفر اووه یوولس یو نوي دوه اتیا څلور دېرش، بله شماره صفر اووه یوولس یو نوي یو اتیا څلوېښت. هر ورور مسلمان ته کې به دا اړه معلومات چې پر دا شماره دې موږ ته زنګ ووایي. تللی په چاندا پسې ده په لابسه باندې ګوشي د پلار نوم یې روزي خان ده، د یو جک سړی د ګوښ سړی پر دا شمارو دې د خدای دپاره موږ ته زنګ ووایي. او د ازادي راډیو د خیله کوم استاد ما پیغام نشر کړي. وسلام
السلام علیکم، زه خدانزاد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو زوی دی چې سبا نومېږي، د دیارلس څوارلس کالو په شاوخوا دی. دا څلور میاشت کېږي چې د کور څه نادرکه څه چې هر مسلمان ورور ته د دغه سدان په واړه معلومات وي یا ورسره وي، په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووهي. صفر اویا صفر اووه صفر درې واره دوه اته څلور یو یو شماره یار بیا تکرارم، صفر اووه صفر درې واره دوه اته څلور یو یو. مننه.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو سلامونه. هم دغه وخت به بخیر. زه خاکسار هوستایم له ګلابونو خوست له څخه پیغام پرېږدمه. زما یو ورک شوی دوست دی په نوم د حبیب، د پلار نوم یې محمد جواد دی. د غوښتل چې خارج خیوات ترکیه ته په قاچاک باندې لاړ شي. وروستی تماز یې نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی و. له هغې وروسته څلور کاله کېږي چې ندرکه دی. که هر چاته یې پاکله معلومات په دې شمېره اړیکه ونیسئ. روشان شماره ده د ټلیفون او واټساپ صفر وسو نه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا. د شمارې تکرار صفر و دوه نه اته یو اته یو، یعنې صفر وسو نه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا درې واره یو اتیا صفر وسو نه ویشت درې واره. تر بیا ښه وختونه. خکسار خوستای.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. خدای دې کې تیار جام تاسو شایر او سلامونه ټول اوریدونکو ته. زما یو دوست ورک دی د سهیل احمد په نوم، نه چې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې زما سره په همدغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته. د شمېرې تکرار صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته. او یا هم بله شمېره صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه. د شمېرې تکرار صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و آزادی رادیو ته دا پیغام پردم چې زما یو زیدی په نامه د نصرت الله نصر چې تقریبا څلور کال کیږي ورکسوي دی د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کلی عمر یې تقریبا اتلس یا نولس کاله دی پتنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی یعنی سبقان وایي طالب العلم دی هر مسلمان ورو کې په هکله معلومات لري پر دغه څلور شمېرې دي موږ سره تماس ونیسي بي سیم شماره 0 1 0 1 1 2 5 6 سلام شماره 0 1 4 5 1 1 1 4 2 9 اتصالات شماره 0 1 8 2 5 9 2 4 2 1 اریباش میرا 0 1 2 1 1 5 9 5 8 2 2 والسلام په احترام د ازادي رادیو څخه مننه کوم چې پیغام نشري
سلامونه ونی کیلې د رادیو د ورکسو اذان ټول پروگرام ته کومې له شبا ز جام پر یادې د هلمند ولایت وسیدونکو زما د کاکا زوی چې حضرت الله نه میز د زما کاکا زوی د کم از کم درې میاشتې کې د خپل کور نه درکته وي څوار نه کال عمر لري فن کالی پتان دي نو هر مسلمان وروته کې په هره معلومات وي یم د خپل ځاغه لري زما سره د پټه شمیرو اړیکه ونیسم د سیو شمیره ده 0 1 0 5 2 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمیره ده 0 1 3 1 5 9 8 5 2 5
بلی السلام علیکم زه محمد خان مبارز زه شلمنی ولایت سره په تماس کیم زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سپرینګ کورټ د خانقاه سیمه اوسیدونکی دی دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکته وي دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مرسته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 1 0 3 0 5 5 4 5 او له شمیره 0 1 8 2 9 5 5 0 5 او له شمیره 0 1 2 8 1 8 9 0 8 1 دغه شمیره یو ځل بیا 0 1 10 5 4 5 5 سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد
السلام علیکم دا ازادي راډیو په درمن اورینونکو رشید الله باور یې مل خوست لري ملګرو زما یو ملګری دور می نصر الدین چې تقریبا د درې کال کېږي ورکشه وایي کاست معلومات کېږي د ماته په دیش مارې څنګه کیسه ده 0 1 0 9 5 9 5 او بار د 0 1 9 5 9 5 شماره بیا تکراروم 0 1 0 9 5 9 5 0 1 0 9 5 9 5 ملګرو خدای دې چې تاسو ماته زنګ وکړ او په دې اړه معلومات راکړئ نو سپین تاسو خو وخت واړم په مخه مخه
هر السلام علیکم د دې ولایت واشه د وایو لسوالې څخه زنګ درته وایي زما یو ورور دی چې ناداره کاوه تقریبا نه میاشت کېږي ګل محمد میمیدی د شاهد نه کاوي چې لاس نه کېږي ناداره کړي زما دا غلا ټلیفون شماره ده 0 1 0 4 1 6 0 1 0 4 1 6 0 1 0 4 1 6
دا غنی د سلکو اسناره ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم مسلمانان او عزتمنو زما یو ورور د سالی محمد په نام ورک سپلار نومې نظر ګل ده په قوم لزید دای چوپان په ګل سالی کې د کاریز په سیمه کې ورک شو د روزي د داتیر روزي د 10 روزي په خلاوه نو کچا معلومات ترلاسه کوي یا په ځای کې یا په کوچ کې یا یو ځای شپې یا یو ځای باغواني یا یو ځای له مجاهدینو سره په یو ځای کې نو په دوه شپېرو د مست معلومات راکې د حادثې نور نمبر صفر اویا نتنځوس فودیر تنور سو اولس یا صفر اویا نتنځوس شپودیر تنور سو اولس بل نمبر چې زما د مولوی محمد یوس په نامه چې دا غاز ما برادر ده صفر اویا ندیر یو اویا تنور سو ننس بیا صفر اویا ندیر یو اویا تنور سو ننس او دریم نمبر د امیرګل احون په نامه صفر اویا څلیرویس نشپېته یو سل و دیارلس صفر اویا څلیرویس نشپېته یو سل و دیارلس که هر چا یا مړ یا ژوندی یو درک په لاس راکوي 50,000 روپۍ جایزه هم ورکوونکی یم. و باب السلام علیکم، پر خدای مې سپارم، خدای مې مل.
السلام علیکم، زفی زلا انسم به هلمند ولایت نه حسراج د خدمت یو د ماما زوی دی. یو کال کې چې نه درک د نیمه شریف لاري د کار نه عبد القیوم دی ولا سکان عمر له هر څوک چې په علم ما په ریز ناصر په دغه دروش مې اړیکو نیسي افغان د سین شمیره صفر اجیا گیش او تنزوس تلور سو تنزوس تلویش او اتصالات شمیره صفر اتا اجیا نیوش شکوش پیتا تلور سو تنزوس تلویش او روشن شمیره صفر دو اجیا یو اجیا
زنگو
السلام علیکم، کوم شان ده هلمند ولایت مرجو له سلی څخه ما ورود محمد شاه کنه ما دا وکاله چې زه کوره نه راځم شوې دي کنده وش کاله ما لري تور سین نه کته جوان دي د پلان نه هم لم صفه خون دي د مشه زون نه دا ور شهر او بل د بل ور نه دا شهر کار شو چې دا ته ما نه فلري یا د خپل ما غاو دي نو لطفا نه مهربان دي مخ دي کله ان شنو دو المسره سما فني سي سفر وای سفر څنګه تلور دوا صفر دوا شماره تکرارم صفر و صفر پنځه څلور دوا پنځه صفر دوا د ازادي راډیو د کارکون څخه هم دا هیله لري چې ما پیغام په وار وار ونه شي چې تر څو زموږ مشکل حل شي. نو موږ نه ځای کوم. السلام علیکم.
شروع موږ د هلمند ولایت د بغلان ولسوالۍ څخه خبرې کوو. زموږ یو ورور ورک دی په ایران کې دی، خو معلومات یې نشته د ایران څخه نه دلا کړی، معلومات یې نشته وروره، او د مرګ هوازای هم راغلی ده. زه دغه غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات یې بلال باز په نامه دی، د سمد اکا زوی دی، د بغلان د ولسوالۍ دی وروره. هر چاته کچیر دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیر دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دي موږ ته زنګ ووهي. صفر دوه بیا صفر دوه بیا اته پنځه بیا صفر دوه بیا اته بیا اوه بیا یوه شماره تکراروم. بیا صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر دوه اته اوه. دا د واټساپ شماره ده صفر اوه صفر اته صفر نه درې یو پنځه یو. دا د واټساپ شماره ده. هر چاته کچیر د معلومات وسی په دغه دواړو شمارو دي موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه محمد کندهار څخه. یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې هغه لیونی دی، دوی د کور نه درک دی. هغه زما ورور دی. نو زما ورته چې دا سړی زنګ راووهي اوس کوم نمبر نه دی ثبت کړی، صفر اووه سوه یو دېرش اووه پنځوس دوه نوي شماره بیا صفر اووه سوه یو دېرش اووه پنځوس دوه نوي. دا غرور چې ما ته زنګ ووهي انشاءالله زه به خپل ورور تسلیم کړم.
هلو السلام علیکم، د هلمند نه علیکه دفتر نیولو ده. ما یو ورور ده د خاولا په نامه ده، که هر چا موندلی یا چېرې درک لري دا اته کاله کېږي نه درکه ده. پر دغه شماره زنګ ووهي صفر اووه صفر څلور نه سوه شپږشپېته اته سوه اته اتیا نه سوه شپږشپېته اته سوه اته اویا صفر اووه صفر څلور نه سوه شپږشپېته اته سوه اته اویا. خدای خان.
درنو اوریدونکو د همدی ورستی پیغام پوریدل سره ستاسو د نن ورځ دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکو خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترم و اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.